د ازادي رادیو ډیرو عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شیبې پیل شوې. نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې اوري چې د افغانستان ولسمشر په نږدې راتلونکي کې هند ته په درې ورځني رسمي سفر ځي. د غرض افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، خو تر هر څه مخته پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. سر که هم د تو مهم خبرونو سر لیکونه، د افغانستان ملي امنیت سلاکار وایي چې ولسمشر اشرف غنی غواړي له روسیې سره اړیکې امپراخ کړي. د اسرائیل صدر زمبن امین نتنیاهو خبرداری ورکړ چې نړۍ په منځني ختیځ کې د ایران پر تهاجمي سیاست لکه د جرمني د نازیانو په څیر سترګې پټې کړي دي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد په تیرو 24 ساعتونو کې 30 هوایي بریدونه کړي دي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار وایي چې ولسمشر اشرف غنی غواړي چې له روسیې سره اړیکې پراخ کړي. د راپورونو له مخې محمد حنیف اتمر د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې تر څنګ تېره ورځ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په ماسکو کې وکتل. حنیف اتمر وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ځانګړي توګه په دفاعي برخه کې همکاري مهمه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې ماسکو به له تروریزم سره په مبارزه کې او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې له افغانستان سره همکار واوسي. د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل په هند کې د جنوبی آسیا د ښځو د شبکې کانفرنس پرانیست. په هند کې د افغانستان د سفارت مرستیال اشرف حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې په درشل کې د هند بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لومړی میرمن ته د مخامنۍ بلنه ورکړه.
وزیر خارجه هند خانم سوشما سواراج یا فتا
تصدیق ده. هند بهرنیو چارو وزیر میرمن سوشما سواراج دغه میلمستیا جوړ کړی و او د افغانستان د لومړی میرمن په ویړ یو شمیر نورې میرمنې چې په دې غونډه کې برخه اخیستې ده رابللې وې. د هند بهرنیو چارو وزیر میرمن سواراج د میلمستیا پر مهال میلمنو ته وویل چې افغانستان په هند کې ځانګړی ځای لري او هند پر دې ویاړي چې افغانستان یې لومړی ستراتیژیک همکار دی. په نوې ډیلي کې د جنوبی آسیا د ښځو د شبکې غونډه چې پکې د ښځو د بشري حقونو مسله څېړل کېږي نن هم دوام کوي. د پاکستان خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د کابل د سفر په پای کې خبر اعلان ته وویل چې له افغان چارواکو سره د پریکړه وکړه چې د دواړو هیوادو یو ګډ پړاوی به جوړ شي تر څو پرتې ستونزې هوارې شي.
صدر صاحب سره موږ یو فیصله وشو چې یو ورکنګ گروپ به جوړ شي چې هغه کې به افغان گورنمنٹ خلک وي او پرائیویټ خلک به او د موږ به چې هغه به ان شاء الله تعالی متواتر ملاویږي او موږ به په انډستریز کې په تجارت کې نورو مسلو کې جوائنٹ کار وکړو ان شاء الله تعالی یو بهتر نتیجه به راوځي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د کابل د دو ورځني سفر په ترڅ کې له ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره خبرې وکړې. تمه ده چې د افغانستان د روغتیا اعلی وزیر فیروز الدین فیروز سره نن او سبا یو پاکستاني پلاوی دا مسله وڅېړي چې څرنګه د ګوزڼ یا پولیو ناروغۍ مخه په دواړو هیوادو کې نیولی شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تېر میلادي کال پکې د پولیو پیښې زیاتې رامنځته شوې وې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړل چې نړۍ په منځني ختیځ کې د ایران پر تهاجمي سیاست لکه د جرمني د نازیانو په څیر سترګې پټې کړې دي. نتنیاهو پرون د اسرائیل د هالوکاست یا د یهودانو د ګڼوژنې د ورځې د لمانځلو په مناسبت وینا کې وویل هغه څه چې نازیانو هڅه کوله د یهودانو په له منځه وړلو سره یو مدنیت له منځه یوسي او پر ځای یې یو عالي نجات ځای پر ځای کړي، ایران هڅه کوي چې پر سیمې خپله ولکه ټینګه کړي او هغه خپل هدف ته چې د یهودي دولت له منځه وړل اعلان کړي وړاندې وغځوي. نتنیاهو د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ پر احتمالي اټومي موافقې انتقاد وکړ او ویل چې له ایران سره د یوې بدې موافقې چوکاټ موږ ته دا رازده کوي چې تاریخي درس مو سم نه دی اخیستی. له د یو بل خبر له مخې د ایران ولسمشر وایي که چېرته د نړۍ پیاوړي هیوادونه پر ایران لګېدلي بندیزونه لرې نه کړي تړون به لاسلیک نه شي. حسن روحاني د ایران په رشت ښار کې تېره ورځ وویل چې په د ایران پر دې دریز باید نړیوال خبر شي.
بداند دنیا
نړۍ د پدې پوښي پنځه جمع یو د پوښي د امریکا د استازو جرګه مشرانو جرګه د امریکا ولسمشر د امریکا دولت ټول باید پدې پوښي چې پدې تړون کې که چیرته د بندیزونو ختمول نه وي هیڅ ډول توافق به نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری تېره ورځ په جرمني کې وویل چې دی ډاډه دی چې امریکا او ملاتړي به یې له ایران سره د اټومي پروګرام په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي چې له دې سره به نړۍ خوندي شي. د دې تړون لپاره د جون 1 نیټه د ضرب الاجل په توګه ټاکل شوې ده. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد په تیرو 24 ساعتونو کې 23 هوایي بریدونه کړي دي. امریکایي پوځیانو تېره ورځ ناوخته په یو بیان کې وویل چې دوه بریدونه یې د سوریې الحسکه ښار ته څیرمه کړي او څلور نورې د سوریې شمال ختیځ ښار کوبانی ته نږدې کړي دي. امریکایي چارواکي وایي چې جنګي الوتکو او بی پیلوټ الوتکو د عراق د بیجی، فلوجا، موسول، رمادي، سنجار او تلافر ښارونو ته نږدې سیمې هم ویشتې دي. د اوکراین د اپوزیسیون یو سیاستوال په پلازمېنه کیف کې مړ وموندل شو. د کورنیو چارو وزارت وویل 25 کلن اولی کلاشنیکوف مړی چې په ډزو ویشتل شوی و پرون پیدا شو. پولیسو وویل چې د پیښې په اړه یې پلټنه پیل کړې ده. کلاشنیکوف پخوا د پارلمان د رئیس مرستیال او د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د ریګونز د ګوند غړی و. په تېرو میاشتو کې د پخواني حکومت یو شمېر غړي او متحدین په ناڅاپي توګه مړه شوي دي. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
السلام علیکم. پامو کې له ازادي رادیو نه د افغانستان د سوسترو خارونو د هوا حالاتو ته چی د نړیوالې هوا پیژندنې د ادارې لخوا د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره داسې اټکل شوې ده. کابل د تودوخې لوړ درجه 25 تر 30 اسمان شین کودل شوې. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه 28 تر 15 اټکل شوې. خیرات د تودوخې لوړ درجه 1.2 کټه 12 اسمان زای زای وریز. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 28 تر 14 اټکل شوې. غزنی د تودوخې لوړ درجه 22 تر 25 اسمان شین کودل شوې. او په پای کې جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 28 تر 9 اسمان شین اټکل شوې ده.
ازادي رادیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلای شي. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان ولسمشر په نږدې راتلونکي کې هند ته په 3 ورځنی رسمي سفر ځي.
سفر قرار است که صورت بگیره. هنوز در مرحله ابتدایی و برگزاری و تنظیم شدن است.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه څه کم 40 امنیتي خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي. په کوټه کې پرون په زابل کې د 1 برمته شو مسافرو په ملاتړ مظاهره وشوه. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې په اوکراین کې د اوربند څارنه کوي وایي چې له اوربنده پراخې سرغړونې شوې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو یوه بله برخه درته خبرو.
درس نو شپې چې کور ته ځم بعد له 8 بجې کور ته ځم ډوډۍ موډۍ مونځ کوو بیا بس لاغې نه درس کوینم تر یو وخته پورې خپل درس.
د افغانستان ولسمشر هند ته په 3 ورځنی رسمي سفر روان دی. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د یو شمېر راپورونو له مخې افغانستان له هغې غوښتنې په شا شوی دی چې هند درنو وسلو مرسته ورسره وکړي. د اشرف غني د سفر په درشل کې چې په نږدې 2 اونیو کې به ترسره شي د افغانستان لومړۍ میرمن په هند کې د دغه هیواد بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دي او پر دوه اړخیزو اړیکو ورسره غږېدلې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
تاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اپریل تر اخره هند ته ولاړ شي او د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. د هندي رسنیو په وینا ده د سفر په ترڅ کې به افغان ولسمشر د هند د نړیوالو اړیکو شورا ته وینا وکړي. د دې سفر د اجنډا په اړه تر اوسه نور معلومات نه دي خپره شوي. په هند کې د افغانستان د سفارت مرستیال اشرف حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د سفر پر اجنډا کار روان دی.
سفر قرار است که صورت بگیره.
تاکل شوی ده چې دا سفر تر سره شي. تر اوسه په ابتدایي مرحله کې دی. د تنظیم چارې روانې دي. بل لور ته د ولسمشر اشرف غنی میرمنی بیبی ګل په نوی ټیلی کې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج سره 13 ورځې وکتل. د هند بهرنیو چارو وزیر وویل چې هند پر دې ویاړي چې افغانستان یې لومړی ستراتیژیک ملاتړی دی او د افغانستان امنیت او ثبات یوازې د هند نه د ټولې جنوبي آسیا لپاره مهم دی. وروسته تر دې چې اشرف غنی ولسمشر شوی دی دا به هند ته د لومړی سفر وي. د مارچ په میاشت کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هند ته په یو غیر رسمي سفر تللی و. اشرف غنی ته د هند سفر بلنه د هند صدراعظم نریندرا مودي تیر کال د جنوبي آسیا د مشرانو د غونډې پر مهال د نیپال په مرکز کټمنډو کې ورکړې وه. هند ته د افغانستان ولسمشر په داسې وخت کې روان دی چې راپورونه خپاره شوي دي چې د افغانستان حکومت له هغې غوښتنې په شا شوی دی چې پخواني ولسمشر حامد کرزي له هند څخه د وسلو په برخه کې کړې وه. حامد کرزي له هنده د درنو وسلو غوښتنه کړې وه چې هندي چارواکو د دې وسلو د ورکړې ژمنه نه وه کړې. هندي رسنۍ وایي چې کابل د دې لپاره دا هڅې کوي چې د سولې په بهیر کې د پاکستان د حکومت مرستې راجذب کړي. اشرف غنی په تېرو څه باندې شپږو میاشتو کې چې واکمن شوی دی چین او پاکستان ته تللی دی. خدای هند ته لومړی سفر دی. هند د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته له افغانستان سره د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي.
یو شمیر هندي رسنۍ وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به د اپریل په 8مه هند ته ورشي او له هندي چارواکو سره به د اجنډا په سر کې دا موضوع شامل وي چې هند د افغانستان په ثبات کې څه کولی شي. همداراز به پر دې خبرې وشي چې له طالبانو سره د سولې په مسله کې نوې ډیلی څه مرسته کولی شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه څه کم شل امنیتي خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې د ډیپلوماتیکو ادارو د امنیت ساتلو په برخه کې فعالیت لري. په دغو کمپنیو کې د اکاډمۍ په نوم هغه کمپنۍ هم شامله ده چې په خوا د بلک واټر په نوم فعالیت درلود. په داسې حال کې ده چې په 2010 میلادي کال کې د افغانستان پخواني ولسمشر د دغو ټولو کمپنیو په منحلېدو ټینګار کاوه. په عین حال کې یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان وایي چې د هیواد اوسنی امنیتي وضعیت ته په پام سره پکار ده چې د پولیسو ترڅنګ امنیتي خصوصي کمپنۍ هم د پروژوي کارونو او ادارو د امنیت ټینګښت په برخه کې کار وکړي. نور حال د اجمل تورمان پر راپورټ کې
که څه هم شاوخوا 15 کاله مخکې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي دستور ورکړ چې ټولې امنیتي کمپنۍ دې منحل شي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې لا هم 13 امنیتي خصوصي کمپنۍ په دغه هیواد کې فعالیت لري. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه کمپنۍ په یوې ټاکلې محدوده کې کار کوي. د ښاغلي دانش په وینا 2 کاله مخکې د بلک واټر په شمول یو شمېر امنیتي کمپنۍ چې د افغانستان د قوانینو خلاف عمل کړی او منحل شوې.
مونږ له 50 څخه زیاتې کمپنۍ چې په امنیتي برخه کې فعالیت کولو په 1992 کال کې منحل اعلان کړې، د بلیک واټر کمپنۍ په شمول. خو یو شمېر هغه کمپنۍ چې د ډیپلوماتیکو ادارو د امنیت د ټینګښت چارې سمبالولې خوندي پاتې شوې. د دغو کمپنیو دندې او مسؤلیت ساحه تعریف شوې ده او کولای شي چې په یو ټاکل شوي محدوده کې کار وکړي.
اکاډمي کمپنۍ چې په خوا یې د بلیک واټر په نوم کار کولو، اوس مهال د نورو کمپنیو ترڅنګ په سفارتونو کې دننه د ډیپلوماټیکو څانګو د امنیت په ساتلو بوخته ده. خبره ده چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي یادې امنیتي کمپنۍ په ځانګړي ډول بلک واټر د افغانستان د وضعیت په خرابېدلو کې په لاس لرلو تورنی کړي او د منحلولو دستوري ورکړي دي. د راپورونو له مخې د بلک واټر ځواکونو 2 کاله مخکې 2 تنه په افغانستان او 14 تنه د عراق په بغداد کې وژلې دي. دغه شان یو شمېر راپورونه دا هم وایي چې د بلک واټر د کمپنۍ یو شمېر کارکوونکو په یو شمېر حساسو عملیاتو او حتی په افغانستان او عراق کې د مخالفینو پر پټنځایونو په حملو کې هم ګډون کړی دی. د بلک واټر کمپنۍ په 1990 کال کې د امریکا د دریایي ځواکونو د یو شمېر پخوانیو غړو لخوا جوړه شوه. دغه کمپنۍ ژمنه ده چې د 10,000 په شاوخوا کې پوځي امنیتي ځواکونه په تر ټولو بحراني او حساسو جنګي سیمو کې په کار وګماري. که څه هم یو شمېر کسان په دې باور دي چې په کار نه ده د افغان امنیتي ځواکونو په شتون کې بهرنیو امنیتي کمپنیو ته د کار کولو اجازه ورکړل شي، خو یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره اړتیا ده چې دا شان کمپنۍ د پولیسو ترڅنګ د پروژوي کارونو او ادارو د امنیت د ټینګښت په برخه کې فعالیت وکړي. د چارو کارپو عبدالهادي خالد په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل،
اړتیا ده چې په افغانستان کې قانون تجمنې امنیتي کمپنۍ موجودې وي، ځکه پولیس نشي کولای چې د ټولو ځایونو امنیت خوندي کړي. افغانستان اوس مهال په ښه وضعیت کې نه دی، خو په کار ده چې دغه کمپنۍ د افغانستان ملي قوانینو او اساسي قانون ته پام وکړي.
خو ښاغلی خالد وایي که دغه کمپنۍ د ځینې اشخاصو په فرمایش او ګټه کار وکړي او قانون ته هم درناوی ونه لري، نو په کار ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست 28 نمبر فرمان پلی شي. د دغه فرمان له مخې چې 15 کاله مخکې خپور شو، باید په افغانستان کې د ټولو امنیتي کمپنیو فعالیت ودرول شي.
او وسم یو ځل بیا په مخړې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې ولسمشر اشرف غنی غواړي له روسیې سره اړیکې پراخ کړي. د راپورونو له مخې محمد انیف اتمر د شانګهای د همکاري د سازمان د غونډې تر څنګ تېره ورځ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په موسکو کې وکتل. د افغانستان لومړی میرمن بیبی ګل په هند کې د جنوبي آسیا د ښځو د شبکې کنفرانس پرانیس. په هند کې د افغانستان د سفارت مرستیال اشرف حیدری ازادي راډیو ته وویل د غونډې په درشل کې د هند بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لومړی میرمن ته د ماښامنۍ بلنه ورکړه. د افغانستان خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د کابل د سفر په پای کې خبر اعلان ته وویل چې له افغان چارواکو سره د پریکړه وکړه چې د دواړو هیوادونو یو ګډ پلاوی به جوړ شي څو پرتې ستونزې هوارې شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړ چې نړۍ په منځني ختیځ کې د ایران پر تهاجمي سیاست لکه د جرمني د نازیانو په څیر سترګې پټې کړې دي. د ایران ولسمشر وایي که چیرته د نړۍ پیاوړي هیوادونه پر ایران لګیدلي بندیزونه لرې نه کړي تړون به لاسلیک نه شي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد په تیرو 24 ساعتونو کې 30 هوایي بریدونه کړي دي. د اوکراین د اپوزیسیون یو سیاستوال په پلازمینه کیف کې مړو موندل شو. او د روسیې په جنوب کې د سایبیریا د خاکاسیا په سیمه کې د اور لګیدو له امله د وژل شو کسانو شمیر 90 تنو ته ورسید. ازادي راډیو اوري د سهار 9 بجې او ولس دقیقې او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جان قال کوزیده په غوښ شو.
بریتانیا چاپ ډیلی میل ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې افغان پیلوټه له ګواښونو سره سره الوتنو ته دوام ورکوي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او د هغې ځوانې افغان پیلوټې ژوند ته یې کتنه کړې چې د افغان پوځ پیلوټه ده او څه موده وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نړۍ د یوې زلورې ښځې جایزه ترلاسه کړه. ورسپانه لیکي نیلوفر رحماني لا کوچنۍ جنۍ وه چې له پیلوټۍ سره یې مینه درلوده. په ځوانۍ کې لومړی انګلیسي ژبه زده کړه تر څو د پیلوټۍ ښوونځي ته لار پیدا کړي. نیلوفر خپله لومړۍ الوتنه په سیزنا 1320 کوچنۍ الوتکه کې وکړه او ډېر ژر یې سترې پوځي بارونو کې 320 الوتکې هم هوا ته پورته کړې. ډیلی میل زیاتوي نیلوفر رحمانی یوازې د الوتنې جرأت او شجاعت نه لري، بلکې د خپلو پوځي ملګرو د ژغورنې قواعد او اصول هم له پامه نه دي غورځولي او ډېر ځله چې یې کتلي ملګري عسکر یې په یو ځای کې ټپیان شوي، خپله الوتکه یې ښکته کړې او ټپیان یې روغتون ته انتقال کړي دي. ورسپاڼه لیکي کله چې د نیلوفر دا عمل په ډاګه شو، طالبانو د هغې کورنۍ او پخپله دې ته ګواښونه وکړل، خو دې ګواښونو د نوموړي د الوتنې مخه ونه نیوله او دا مهال هغه غواړي چې د الوتنې ښوونکي یا روزونکي شي تر څو نورې ښځې وهڅوي چې د افغانستان ملي پوځ کې پیلوټانې شي. نیلوفر رحماني ډیلی میل ورسپانې ته ویلي، تاسو په دې کار کې نشئ کولای ځان یوازې د ښځې په توګه ووینئ، بلکې تاسو یو انسان یاست، هغه انسان چې خطرونه پر ځان مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د نړۍ د زلورو ښځو جایزې په مراسمو کې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما میرمنې میشل اوباما هم ګډون کړی و او د جایزو ورکولو پر مهال یې د دغې افغان جنۍ د شجاعت او زړورتیا ستاینه وکړه. د امریکا د پوز سټارز اینڈ سټرایپس مجلې په وروستۍ ګڼه کې په بدخشان ولایت کې د طالبانو د وروستۍ حملې په اړه مضمون خپور کړی او لیکي چې افغان ځواکونه د ځوابي عملیاتو لپاره تیاری نیسي. مجلې ولسی جرګې ته د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست وزیر جنرال شیر محمد کریمی دا خبره راخستې چې ویلي و د دفاع وزیر په ټاکلو کې د جمهور رئیس اشرف غنی ناکامۍ او په حکومت کې نورو اختلافاتو د ملي پوځ په مشرتابه کې بحران رامنځته کړی. د مجلې چړونکي په دې باور دي چې د افغانستان په حکومت کې ستونزو او په افغانستان کې د بهرنیو جنګي ځواکونو کمیدو وسلوال مخالفان هڅولي چې په نوي جنګي موسم کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. مجلې د ولسی جرګې د غړي فوزیه کوفي خبرې هم راخستې چې وایي په بدخشان کې به حملې نورې هم زیاتې شي او دا ځکه چې طالبانو د افغان حکومت نیمګړتیاوې درک کړي او د جګړې په موسم کې به ورڅخه په خپله ګټه کار واخلي. د میرمن کوفي په باور د بدخشان په ځینو برخو کې له طالبانو څخه د خلکو ملاتړ تر ډېره حده په حکومت باندې د بې باورۍ له امله ده، نه دا چې خلک هغوی ته وفادار دي.
په زابل کې د یو دېرش برمته شوو مسافر په ملاتړ پرون په کوټه کې یوه مظاهره وشوه. دغه مظاهره چې د هزاره ډیموکراتیک ګوند محصلینو تنظیم کړې وه، ګډونوالو د یو دېرش برمته د ژر خوشي کېدو غوښتنه کوله. دوی دغه راز د افغانستان حکومت هم تورن کړ چې د یو دېرش برمته د خلاصون لپاره لازم اقدام نه دی کړی. تفصیل یې له کوټه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل په رپورټ کې.
د هزاره ډیموکراتیک ګوند د محصلینو سازمان د چهارشنبه په مازیګر په کوټه کې د هغو یو دېرشو تنو افغانانو په ملاتړ یوه احتجاجي مظاهره وکړه چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د افغانستان په زابل ولایت کې وسلوالو د وسلو په زور له مسافر بس کښته کړل او وتښتول. احتجاج کوونکو د کوټې د پریس کلب مخې ته شعار پاڼې راخیستې وې چې د تښتول شوي افغانانو د راخوشي کېدلو غوښتنې پرې لیکلې وې. دوی د افغان حکومت په ضد هم شعارونه ورکړل. د محصلینو د سازمان یو مشر سردار ساحل ازادي راډیو ته وویل چې دوی غوښتل په کوټه کې د افغانستان د قونسلګرۍ مخې ته احتجاج وکړي خو حکومت ورته اجازه ورنه کړه. ساحل وایي له زابله د هزارګانو تښتول د افغانانو ترمنځ د نفاق پیدا کولو یوه دسیسه معلومیږي. وایي افغان حکومت باید د داسې پیښو په مخنیوي کې غفلت ونه کړي. د هزاره ډیموکراتیک ګوند یو مشر رضا وکیل وایي نه پوهیږي چې دغه یو دېرش تنه بېګناه هزاره افغانان به چا تښتولي وي، خو وایي داسې معلومیږي چې تښتونکي په افغان حکومت خپلې غوښتنې منل غواړي. رضا وکیل وایي افغان حکومت مسؤول دی چې تښتول شوي کسان د وسلوالو له منګولو راخوشي کړي.
یو دېرش هزارګان دوه میاشت تقریبا کېږي چې تښتول شوی وو، لیکن تر اوسه د دې هیڅ حال معلوم نه دی. طالبان انکار کړی دی چې موږ نه دی وړي او داسې ګنګوسې هم شته چې دوی دا نه غواړي چې هزارګان وژني. تر اوسه هر ګروپ انکار کړی دی، کېدای شي یو داسې ګروپ وي چې تر اوسه خلک نه پېژني، لیکن خپل مطالبه منه د پاره د غزارګان تښتولې دي. دوه درې ورځ مخکې په هزاره ټاون کې موږ احتجاج کړی دی او حکومت تر اوسه هیڅ اقدامات نه دي کړي. لہذا موږ د افغانستان د حکومت سره دا پر زور مطالبه کوو چې دا هر رنګ چې کېږي دا خلک باید پیدا شي.
مظاهره چانو خبرداری ورکړ چې که افغان حکومت تښتول شوي هزارګان ژر تر ژره د وسلوالو له منګولو راخوشي نه کړي نو دوی به پر روانو ورځو کې په کوټه او د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د افغان حکومت په ضد پراخې مظاهرې وکړي.
په کوټه کې په زابل کې د یو دېرش برمته شوو مسافرو په ملاتړ د مظاهرې په باب مو واورېدل. افغانستان او پاکستان غواړي چې د ګوزند ناروغۍ پر ضد هڅې هماهنګ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تیر میلادي کال پکې د پولیو پیښې زیاتې رامنځته شوې وې. په 2014 میلادي کال په افغانستان کې 28 تنه په پولیو اخته شوي وو. په پاکستان کې بیا تیر کال د پولیو ناروغانو شمیره 303 ته ورسېده. یو کال مخکې په دې هیواد کې 93 تنه په پولیو اخته وو. د افغانستان او پاکستان د پولي په اوږدو قبایلي سیمو کې یو شمیر وسلوال د پولیو د واکسین مخه نیسي او په یو شمیر نورو برخو کې هم د کمپاین په اړه د عامه خلکو د پوهاوي سطح ټیټه ده. تفصیل د جانقا الکوزي په رپورټ کې اورو.
افغان او پاکستانی چارواکي به په روانې اونۍ کې یوه دوه ورځنۍ غونډه وکړي او په سرحدي سیمو کې د پولیو یا ماشومانو د ګوزان د کمپاین په لارو چارو به بحث وکړي. دا وژونکي ناروغي په دې سیمو کې مخ په زیاتېدو ده. پاکستانی چارواکي وایي په غونډه کې به بحث وشي چې د پولیو په کمپاین کې څنګه د افغانستان او پاکستان منابع او کارکوونکي په ګډه د دغه وایرس پر ضد مجادله وکړي. پاکستان په 2014 کال کې د پولیو یا ماشومانو د ګوزړن 303 پیښې ثبت کړې وې چې په دې رقم کې د 2014 کال په پرتله 93 پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان د روغتیا وزیر سایرا افضل تارار وایي د پولیو یا ماشومانو د ګوزړن د قربانیانو په سلو کې نیوي د افغانستان پولې ته نږدې د شخړو په سیمو کې دي او په دې سیمو کې لال قاعده شبکې سره تړلې وسلوالې ډلې پر روغتیایي کارکوونکو حملې کوي. د پاکستان د پولیسو د ارقامو له مخې په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 40 تنه روغتیایي کارکوونکي او یو زیات شمېر امنیتي کسان چې د روغتیایي کارکوونکو ساتنه یې کوله د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. وسلوال پر روغتیایي کارکوونکو تور لګوي چې امریکا ته جاسوسي کوي او دا استدلال هم کوي چې د پولیو واکسین ګوندې د مسلمانانو ماشومان شنډوي. د د ملګرو ملتونو روغتیایي سازمان یا WHO وای افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی هیوادونه دي چې په 2014 کال کې پکې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو پیښې زیاته شوې وي. په 2014 کال کې په افغانستان کې د پولیو 28 پیښې ثبت شوې وې، په داسې حال کې چې دا رقم په 2013 کال کې یوازې 14 و. د روغتیا نړیوال سازمان وای په 2014 کال کې په نړۍ کې د پولیو یا ماشومانو د ګزړن 350 پیښې ثبت شوې وې چې دا شمیر په 2013 کال کې 416 و.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې په اوکراین کې د اوربند څارنه کوي وایي چې له اوربنده پراخې سرغړونې شوې دي. د اوکراین لپاره د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارونکي ډلې ویان تېره ورځ وویل چې څو ځله د اوکراینی ځواکونو او روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د دونسک هوایی ډګر ته نږدې او ماریپول ته نږدې نښتې وشوې. د دې ویان په وینا تېره ورځ همداراز تر سلو ډېرې چاودنې دونسک هوایی ډګر ته نږدې وشوې. د ازادي راډیو د خبر څانګه په دې اړه راپور لري چې احمد شبری وړاندې کوي.
په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان اوربند څاري او د اوربند د پراخو سرغړونو خبر ورکوي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارونکي ماموریت ویاند میخایل بوسیرکیف د چهارشنبې په ورځ بی بی سی ته وویل چې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ 300 متره واټن دی او دواړه لوري د استوګنې په سیمه کې پر یوه بل د توغندیو ډزې کوي. بوسیرکیف زیاته کړه چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د اوکراین په ختیځ کې پر بشپړ اوربند ټینګار کوي. ارتغرل اپاکان د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارنې د ماموریت مشر یو ځل بیا د سمدستي هر اړخیز اوربند غوښتنه کړې او تر ټولو مهمه دا ده چې د درنو وسلو د ایستلو غږ یې کړی دی. تېره ورځ او نن مو د هغو خبرو راپورونه ورکړل چې موږ یې شاهدان وو. د درنو وسلو د ایستلو پروګرام باید بشپړ شي او له هغو سیمو چې دا وسلې استعمالی شي باید لري شي. د فبروري په میاشت کې په مینس کې د اوکراین لپاره اوربند لاسلیک شوی و. له دې تړون سره د اوکراین جګړې چې تر 6000 ډېر کسان پکې وژل شوي دي لږ ورو شوې. بل لور ته د اوکراین صدراعظم ارسین یاتسینوک تېره ورځ په کیف کې وویل یو مخي هیلې ختلې دي ځکه چې روسیا د مینسک د تړون په پلي کېدو کې پاتې راغلې ده. د اوکراین د ملي او دفاعي شورا ویاند اندری لسینکو بیا تېره ورځ څرګند کړه چې روسیې شاوخوا زر سرتیري د اوکراین له پولیس سره نږدې ځای پر ځای کړي دي. روسیه د اوکراین پولې ته نږدې د ویدلیفکا په ځنګلونو کې د روسیې د بلګاراد په سیمه کې چې 10 کیلومتره د اوکراین له سرحده لرې ده ځواکونه زیات کړي. په همدې سیمه کې د روسیې 500 غروال واحدونه او 2000 پوځیان دي. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوې دي چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو جګپړي ډیپلوماتان په جرمني کې د اوکراین پر شخړې شغیشي. د نړۍ 8 ستر صنعتي هیوادونه وروسته تر هغه وشول چې تېر کال روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوس بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا د جیو غړي دي. د جیو یا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو د غونډې په درشل کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وویل ماسکو باید دا ډاډ ورکړي چې د اوکراین بحران د هوارېدو په خوا روان دی.
د ژوند رنګونه.
نومې شیرزاد لغمان ولایت.
کاربار بارک راته وایي چې څومره تحصیل لیکړی؟
تحصیل اوس خو فعلاً زه شپې شبانه لیسم، د ورځې دلته کار کوم.
انګلیسي، کمپیوټر، دوه شیان سره څنګه؟
نه دوه شیان خو نو واسه نشه، کورسونه ټول شخصي دي.
د مکتب لګښت دې څنګه پوره کړې؟
د مکتب لګښت په بایسکل باندې ځم.
سخت نه ده درته سره کوک ډیر بیروبار موټر؟
سخت خو ده نو څنګه کې مشکلات دي.
در سو سره څنګه؟
شکر دې.
څوم نمبره؟
دویم.
دویم نمبره. صرف څو کسان دي؟ خو باندې دوه کسان.
نه صرف کم تقریبا
بیولوژي ولې بله ټول ته صحت مبارکه ده د خپل د چاپیریال او کوم مضمون دی بد راځي
لکه سخت ده
لکه سخت ده لکه کنه ده نو
نه خنه
بیا څنګه څو نمرې وړي ریزیکی
ریزیکی نو خپل کوشش کوم چې تاسو مخس
لسوب سم د تر اوسه پوری باندې نمرې
اول سم نه تر اوسه پوری اول ما بیا پاس لاغې نو چې اوس مکتب مې له په اتم سم ته چلاوم بیا شپږم شلم سلورم شلم بیا د درې کال کې دویم نه
اول د باندې نمرې
درس مې له کومه کوشش هم وکړ
په دې راته بیا اول نمرې
هم ځندې ښه
مننه ډیره
تاسو نه
داود ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. از نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي رادیو سره اوسئ. د ازادي رادیو دولت سره خبرونه د ماخم تر وجود دوام کوي. احمد جعفر احمدی سره تر غلې اورتون کې خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني کړئ خلاص
تشکر از شما آقای نوری. سلام صبح شما بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. مسافرت سه روزه رئیس جمهور غنی به هند اواخر همین ماه میلادی می رود. بانوی اول افغانستان هم به هند رفته. در صدر گزارش ها تا لحظات دیگر بیشتر خواهیم گفت. ابتدا سرخط خبرها. مسکو اطمینان داده که در بخش مبارزه با تروریسم همکار افغانستان خواهد بود. صدر اعظم اسرائیل میگوید جهان از سیاست‌های متجاوزانه ایران در قبال شرق میانه چشم پوشی میکند. و ائتلاف به رهبری آمریکا در 24 ساعت گذشته بیش از 20 حمله را در سوریه و عراق اجرا کرده. تفصیل خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی میخواهد روابط با روسیه را به بلندترین سطح آن برساند. بر اساس گزارش ها محمد حنیف اتمر در حاشیه یک نشست سازمان همکاری شانگهای با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو دیدار کرده است. با گفته مشاور امنیت ملی افغانستان همکاری میان روسیه و افغانستان در عرصه دفاعی بسیار مهم است. وزیر خارجه روسیه هم اطمینان داده که مسکو در امور مبارزه با تروریسم و مواد مخدر همکار افغانستان خواهد بود. وزیر تجارت پاکستان اطمینان داده که حدود 90% اموال تاجران افغان در بندر کراچی در 24 تا 48 ساعت آینده آماده انتقال به افغانستان می شوند. خرم دستگیر در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل گفت که پس از این تاجران افغان می توانند اموالشان را بدون کدام ممانعت از بندر کراچی انتقال بدهند. اموال و کالاهای تجارتی تاجران افغان بارها در بندر کراچی متوقف شدند و اجازه انتقال آن برای تاجران افغان بسیار زمانگیر بوده است. بانوی اول افغانستان کنفرانس شبکه زنان جنوب آسیا را در هند افتتاح کرد. اشرف حیدری معاون سفیر افغانستان در دهلی نو برادیو آزادی گفت در جریان این سفر سوشما سواراج وزیر خارجه هند از رولا غنی برای صرف غذای شب دعوت کرد.
وزیر خارجه هند خانم سوشما سواراج ضیافت ترتیب داده بودند و به افتخارشان هم استعداد خانمای دیگه که در عین کنفرانس اشتراک کرده بودند دعوت کرده.
کنفرانس شبکه زنان جنوب آسیا در هند که بیشتر مسئله حقوق زنان در آن بررسی می شود امروز هم ادامه خواهد یافت. صدر اعظم اسرائیل هشدار می دهد که جهان همان طور که اعمال آلمان نازی را نادیده گرفت از سیاست های متجاوزانه ایران در قبال شرق میانه نیز چشم پوشی می کند. بنیامین نتانیاهو در این مورد در یک مراسم یادبود از هولوکاست در اسرائیل دیروز سخنرانی کرد. و افزود همان طور که نازی ها تلاش کردند تا تمدن را پایمال کنند و با از بین بردن یهودیان یک نژاد برتر را جایگزین آن بسازند، ایران هم میکوشد تا بر منطقه تسلط یابد و تلاش ها را برای رسیدن به هدف اعلام شده یعنی نابود ساختن دولت یهودی بیشتر گسترش بدهد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید اگر در نتیجه توافق با قدرت‌های بزرگ جهان تحریم‌ها بر تهران برداشتن نشود، توافق نخواهد بود.
بداند دنیا، پنج به اضافه یک بداند، مجلس نمایندگان آمریکا و سنا، رئیس جمهور آمریکا، دولت آمریکا، همه بدانند در این توافق اگر پایان تحریم نباشد توافقی نخواهد بود.
همزمان با این اظهارات رئیس جمهور ایران، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز در جرمنی گفت وی مطمئن است که آمریکا و متحدانش با ایران روی مسئله هسته‌ایش به توافق خواهند رسید که در نتیجه آن جهان مسئول‌تر خواهد شد. ائتلاف برهبری ایالات متحده آمریکا در 24 ساعت گذشته 23 حمله هوایی را علیه گروه شورشی دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام داده است. نیروهای آمریکایی ناوقت دیروز در یک اعلامیه گفتند که دو حمله در نزدیکی شهر الحسکه سوریه و 4 حمله دیگر در شهر شمال شرقی کوبانی صورت گرفته است. به گفته مقام‌های آمریکایی، طیاره‌های بی پیلوت و جت‌های جنگی این کشور برخی پناهگاه‌های شورشیان گروه دولت اسلامی را در بیجی، فلوجه، سنجار، رمادی و تل عفر هدف قرار دادند. و جسد یک سیاستمدار مخالف حکومت اوکراین در کیف پایتخت اوکراین پیدا شده است. وزارت داخلی اوکراین میگوید که جسد اولی کلاشنکوف 52 ساله دیروز به دست آمد. زخم‌های ناشی از شلیک گلوله در بدن این مخالف سیاسی اوکراین دیده شده است. او معاون سابق پارلمان و عضو حزب مناطق برهبری ویکتور یانکوویچ رئیس جمهور پیشین اوکراین بود.
با عرض سلام و صبحتان بخیر شنونده های عزیز، وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 10. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 15. هرات آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 12. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 16. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 6. و شهر جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28 و پایین ترین 9.
هفت و 37 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. این هم فهرست مطالب این مجله خبری. رئیس جمهور افغانستان برای دیدار از هند آمادگی می‌گیرد.
این سفر قرار است که صورت بگیره، هنوز در مرحله ابتدایی و برگزاری و تنظیم شدن است.
فرمان انحلال شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان تا چه حد تطبیق شده؟
اعلان از کمپانی‌های محدود اینا در بخش تأمین امنیت مراکز دیپلماتیک نذاشتن، اینا به جای خطالت خطاقی من میوید.
روزنامه های غربی را ورق خواهیم زد. در مورد رنگ و بوی سابق مرادخانی کابل هم مشنوید.
تادان ارک خانه بود، دکان کلپزی بود و جبکسازی بود. این آمدن مرادخانی چپه شد.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. قرار است رئیس جمهور غنی در اواخر ماه اپریل در یک سفر 3 روزه وارد هند شود. سفارت افغانستان در دهلی نو میگوید که در حال حاضر کار روی اجندای این سفر ادامه دارد. در آستانه دیدار آقای غنی بانوی اول افغانستان به هند رفته و با وزیر دولت در امور خارجی آن کشور دیدار کرده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
قرار است رئیس جمهور افغانستان در ادامه سفرهای خارجیش در آخر ماه اپریل به هند برود و در آنجا با صدر اعظم نرندر مودی و سایر مقام های هندی دیدار کند. رسانه ها هندی گزارش دادند که آقای غنی در جریان این سفر برای شورای روابط بین المللی هند هم سخنرانی خواهد کرد. جزئیات بیشتر در مورد آجنده این سفر نشر نشده، اما اشرف حیدری معاون سفیر افغانستان در دهلی نو به رادیو آزادی گفت کار روی آجنده دیدار آقای غنی از هند ادامه دارد.
این سفر قرار است که صورت بگیره، هنوز در مرحله ابتدایی و برگزاری و تنظیم شدن است.
از سوی دیگر بانوی اول افغانستان در حال حاضر در هند است و با سوشما سواراج وزیر دولت در امور خارجه آن کشور دیدار کرده است. خانم سواراج میگوید کشورش افتخار میکند که افغانستان نخستین همکار استراتژیکش است و ثبات و امنیت افغانستان نه تنها برای هند بلکه برای تمام جنوب آسیا مهم است. پس از آن که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شد، این نخستین سفر وی به هند است. در ماه مارچ عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در یک سفر غیر رسمی به هند رفته بود. نرندر مودی صدر اعظم هند در حاشیه اجلاس رهبران کشورهای جنوب آسیا در کاتماندو پایتخت نیپال از رئیس جمهور افغانستان دعوت کرده بود تا از هندوستان دیدار کند. سفر رئیس جمهور غنی به هند در حال صورت می‌گیرد که بر اساس برخی گزارش‌ها حکومت افغانستان از تقاضای صرف نظر کرده که در زمان حامد کرزی رئیس جمهور سابق در مورد کمک تسلیحاتی از هند مطرح شده بود. آقای کرزی خان کمک اسلحه سنگین از دهلی نو شده بود، اما مقام‌های هندی در این مورد کدام تعهد نکردند. رسانه های هندی میگویند کابل به این خاطر چون این درخواست را مطرح کرد که در روند صلح افغانستان همکاری حکومت پاکستان را جلب کند. اشرف غنی از تقریبا 6 ماه به این سو که رئیس جمهور افغانستان شده به چین و پاکستان سفرهای جداگانه داشت و این نخستین دیدارش از هند خواهد بود. دهلی نو پس از سقوط رژیم طالبان حدود 2 میلیارد دلار در بخش های مختلف به افغانستان کمک کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شاید در جریان هستید که حکومت قبلی افغانستان فرمان را برای انحلال شرکت‌های امنیتی خصوصی صادر کرده بود. سوال اینجاست که این فرمان تا چی حد تطبیق شده؟ وزارت داخله میگوید که در حال حاضر حدود 20 شرکت در بخش تامین امنیت مراکز دیپلماتیک در افغانستان فعالیت میکنند. جمشید حبیبزاده از کابل گزارش میدهد.
با آنکه حدود 5 سال قبل حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان دستور داد تا تمامی کمپانی های امنیتی در کشور منحل گردند، اما وزارت داخله میگوید که همکنون 18 کمپانی امنیتی در کشور فعال است. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تمامی این کمپانی ها در یک محدوده معین کار خود را به پیش میبرند. به گفته آقای دانش حدود 2 سال قبل یک تعداد از کمپینه‌های امنیتی به شمول بلک واتر که برخلاف قوانین افغانستان عمل کرده بودند منحل شدند.
ما بالاتر از 57 کمپینی را که اینا در بخش‌های امنیتی فعالیت می‌کردند اینا در سال 92 اینا را همگیش منحل اعلان کردیم به شمول کمپینی بلک واتر، اما تعداد از کمپینی‌های محدود که اینا در بخش تامین امنیت مراکز دیپلماتیک نگذاشتن اینا به جای خود به حالت خود باقی مانده و اینا هم تاخیر مسئولیتشان و وظایفشان تعریف شده مشخص است که اینا در یک محدوده معین میتونن فعالیت کنند.
کمپانی اکادمی که قبلا به نام بلک واتر در افغانستان فعالیت میکرد حالا در کنار سایر کمپانی های امنیتی مسئولیت تامین امنیت بخش های دیپلماتیک داخل سفارتخانه ها را بر عهده دارد. گفتنی است که حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان بارها کمپانی های امنیتی به خصوص بلک واتر را به دست داشتن در وخامت اوضاع در افغانستان متهم کرد و دستور منحل سازی آنها را صادر کرد. قرار گزارش ها نیروهای بلک واتر چند سال قبل 2 تن را در افغانستان و 14 تن دیگر را در بغداد عراق به قتل رسانیدند. گرچه عده‌ای از افراد به این باورند که نباید در موجودیت نیروهای امنیتی افغان به فعالیت کمپانی‌های امنیتی خارجی در کشور اجازه داده شود، اما برخی از کارشناسان می‌گویند که با در نظر داشته وضعیت جاری در افغانستان نیاز است تا همچون کمپانی‌ها در کنار پلیس برای تامین امنیت پروژه های تشبثات خصوصی به فعالیت بپردازند. عبدالهادی خالد یکی از این کارشناسان امنیتی در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفته است.
کمپانی های امنیتی که تابع قانون باشه ضرور است که وجود داشته باشه، با خاطر که پلیس نمیتونه که همه جا را امنیت کنم. افغانستان در وضعیت خوبی نیست، ولی شرایط قانون اساسی ما را و قوانین ملی ما را باید پوره کنه.
اما قای خالد میگوید اگر این کمپانی ها به اساس فرمایشات و نفع شخصی برخی از افراد در افغانستان کار کنند و از قوانین کشور سرپیچی نمایند، پس نیاز خواهد بود تا فرمان 62 ریاست جمهوری افغانستان در این خصوص جاری نگه داشته شود. به اساس این فرمان که حدود 5 سال قبل صادر شد، باید فعالیت تمامی کمپانی های امنیتی در افغانستان متوقف گردد.
7:45 دقیقه صبح وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای مهم. مشاور امنیت ملی افغانستان هنگام دیدار از مسکو گفت که رئیس جمهور غنی می خواهد روابط با روسیه را به بلندترین سطح آن برساند. قرار است وزیر سعادتمه افغانستان امروز و فردا با یک هیئت پاکستانی در مورد جلوگیری از گسترش بیماری پولیو در هر دو کشور بحث و گفتگو کند. صدر اعظم اسرائیل هشدار می‌دهد که جهان همان طوری که اعمال آلمان نازی را نادیده گرفت، از سیاست‌های متجاوزانه ایران در قبال شرق میانه نیز چشم پوشی می‌کند. تعداد تلفات یک آتش سوزی در منطقه سایبریای روسیه به 29 تن رسیده است. و حدود 2200 نظامی رومانیا، امریکا، بریتانیا و مولدوا تمرینات بزرگ نظامی را امروز در رومانیا آغاز می کنند. نیلوفر رحمانی پیلوت افغان است که جایزه یکی از شجاع‌ترین زنان را به دست آورده. برخی از روزنامه‌های جهان در موردش نوشتند. از سید سمی عباس بیشتر می‌شنویم.
روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان پیلوت زن افغان با وصف تهدیدها به پرواز ادامه می‌دهد. روزنامه زندگی یک خانم جوان افغان را که پیلوت قوای نظامی می‌باشد و چند پیش جایزه یکی از شجاع‌ترین زنان جهان را از سوی وزارت خارجه آمریکا به دست آورد تحت بررسی قرار داده است. روزنامه می نویسد نیلوفر رحمانی هنوز دختر کوچکی بود که هوس پیلوت شدن را در سر داشت. او در نوجوانی آموزش زبان انگلیسی را فرا گرفت تا راه رفتن به مکتب پرواز را برای خود باز کند. او اولین پرواز خود را با طیاره های کوچک سزنا 182 آغاز کرد و به زودی طیاره های بزرگ باربری نظامی C-208 را به پرواز درآورد. به نوشته دیلی میل خانم رحمانی تنها شجاعت پرواز را ندارد، بلکه او به خاطر نجات سربازان همکارش قاعده ها را هم نادیده گرفته و خلاف اعلانات وقتی دیده است عساکر در یک محل زخمی شدند طیاره خود را فرود آورده و سربازان زخمی را به شفاخانه انتقال داده است. روزنامه می افزاید وقتی که این عمل او افشا شد طالبان و اعضای خانواده او را تهدید کردند، اما این تهدیدها او را از پرواز باز نداشت و اکنون او می خواهد مربی پرواز شود تا زنان دیگر را تشویق نماید در اردوی ملی پیلوت شوند. کاپیتان نیلوفر رحمانی به روزنامه گفته است شما نمی توانید در این کار خود را به حیث یک زن ببینید، بلکه شما یک انسان هستید، انسانی که خطر را می پذیرد. در مراسم اهدای جایزه یکی از شجاع‌ترین زنان دنیا در وزارت خارجه آمریکا خانم رئیس جمهور این کشور میشل اوباما هم حضور داشت و با اهدای این جایزه به بانوی پیلوت افغان از شجاعت او ستایش کرد. مجله اردوی آمریکا استارز اند استرایپس در شماره اخیر خود حمله طالبان و مخالفین را در ولایت بدخشان مورد بررسی قرار داده و می‌نویسد که قوای افغانستان برای عملیات جوابی تیاری می‌گیرند. مجله از قبل سرپرست وزارت دفاع افغانستان شیر محمد کریمی می نویسد که به ولسی جرگه گفته است ناکامی رئیس جمهور غنی در تعیین وزیر دفاع و دیگر اختلافات در حکومت افغانستان در رهبری اردو بحران ایجاد کرده است. با نوشته مجله تحلیلگران می گویند این مشکل داخلی همراه با کاهش قوای محارب خارجی در افغانستان زمینه را برای مخالفین مسلح مساعد ساخته است که در فصل نو جنگی به فعالیت های گسترده دست بزنند. فوزیه کوفی یکی از وکلای بدخشان در ولسی جرگه به مجله استارز اند استرایپس گفته است دیر یا زود بدخشان به حملات بیشتر روبرو خواهد شد، زیرا طالبان این نکات ضعف و نارسایی ها را درک کرده و در فصل نو جنگ از آن به نفع خود استفاده می کنند. به گفته خانم کوفی، طرفداری مردم از طالبان در بعضی از بخش‌های بدخشان بیشتر به عدم اعتماد به حکومت مربوط می شود، نه وفاداری آنها به طالبان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در یک نمایشگاه کارتون به وضعیت 13 سال گذشته در افغانستان پرداخته شد. در ده ها کارتونی که دیروز در کابل به نمایش گذاشته شد، از کشتار غیر نظامیان، فساد اداری، اقتصاد نابسامان و چند مسئله دیگر انتقاد شده. تمیم اخگر هم آنجا بود. گزارشش را می‌شنویم.
کلید گروه با نمایش دادن ده ها کارتون میگوید که کارتون ها میتواند یک رویداد و یک عمل نیمه کاره را به آسانی و در وقت کم به مردم برساند. نجیب ایوبی رئیس کلید گروه روز چهارشنبه در هنگام افتتاح نمایشگاه کارتون برادی آزادی گفت از طریق این کارتون ها می خواهند واقعات مهم فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و سایر رویدادهایی را که در افغانستان صورت گرفته به نمایش بگذارند.
نمونه های از کارتون های کلید که در 13 سال گذشته در مجله کلید به چاپ رسیده به حدود 80 تا از زیر انتخاب کردیم و در اینجا در معرض دید هموطنان ما گذاشتیم. هدف است که یک بار دیگر یادگیری بکنیم از وضعیتی که در 13 سال گذشته ما چه وضعیتی را گذشتیم، از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هم چی نابسامانی های وجود داره در کار ما و در سیاست های دولت چی اتفاقات افتاده و ما او را چی گونه کور کردیم.
در این نشست که شماری از کارشناسان و کارتونستان اشتراک نموده بودند، در این مورد گفتند کارتونستان با این کارشان کمبودی های افراد و جامعه را در چوکات تصویر طنزی رسوا ساخته و مردم را متوجه می سازند تا در آینده دست به انجام اعمال نادرست نزنند.
تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در صدر گزارش های این مجله خبری لحظات پیش شنیدید که رئیس جمهور افغانستان با هند می رود. انتظار شما از این مسافرت چیست؟ از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما نظر داده می توانید. 0700-08-46-20. همچنان تعدادی از شنوندای ما درباره کشته شدن شماری از نظامیان افغان در ولسوالی جرم بدخشان از این طریق به ما پیام فرستادن.
از پیام های شما،
خواست ما از دولت همیست که توجه کنند بالای اردوی ملی ما که به خاطر وطن خون می ریزانند و فامیلایشان به سرپرست شد، تباه شد.
این قشت مسکین ما که شب و روز خدمت ما سه در کوها، در گرمی ها، در سردی ها نگهبان ننگ ناموس افغانستان است، نگهبان خاک افغانستان است، عاجل باید یا بازی رسیدگی شوند. ما بسیار متاسف هستیم. به تفاوتی یعنی در مقابل یک سرباز، به تفاوتی در مقابل وطن است، به تفاوتی در مورد ناموس خود است.
دولت معلوم است که بی توجهی کردن، حتی برازی اول داده شده بود که ما وسایت ما تیل نداره، دیگه ما به یک مشکل قرار داریم، ولی اونا چی نکردن. دیگه ما خواهشات ما از دولتی است که از هر گونه باید آماده باشه.
از کل اگیش برد میگم، از وکیل پارلمان است که رئیس دولت است یا رئیس اجرایی است، اینا هم اگیش به منفعت خود است. دیر نمیخواهیم که مثال یک اولاد مسلمان آرام باشه، هیچ اقدام نکردن یا و خداوند دیگه از یا پرسان کنم.
هفت و 53 دقیقه صبح وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید در جریان آتش بس اوکراین تخطیهای گسترده صورت گرفته است. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی میشنوید.
ماموریت نظارت از آتش بس در اوکراین که از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا رهبری می شود، از تخطیهای گسترده در جریان آتش بس در آن کشور خبر می دهد. میخائیل بوسیر کیف، سخنگوی ماموریت نظارتی سازمان امنیت و همکاری اروپا، در صحبت با بی بی سی به روز چهارشنبه گفت، دو جانب یعنی نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در فاصله چند صد متری هم قرار دارند و از مناطق رهایشی هم دیگر را هدف راکت قرار می دهند.
Our chief of mission, Ambassador Apakan, is again calling for an immediate.
ارتغرل اپاکان، رئیس ماموریت نظارتی سازمان امنیت و همکاری اروپا، بار دیگر خواهان آتش بس فوری و فراگیر و مهمتر از همه خارج ساختن سلاح سنگین شده است. من برایتان گفته می توانم که دیروز و امروز ما گزارش دادیم که همه را شاهد بوده ایم. انتقال سلاح سنگین باید تکمیل شود و از مناطقی که این سلاح ها استعمال می شوند باید خارج گردند. ماموریت نظارتی سازمان امنیت و همکاری اروپا از توافقنامه آتش بس در شرق اوکراین که در ماه فوریه در منسک امضا شد نظارت می کند. با این اقدام جنگ ها در این مناطق که بیش از 6000 کشته بر جا گذاشت فروکش کرد. از سوی دیگر آرسین یاتسنیوک، صدر اعظم اوکراین، به روز چهارشنبه در کیف گفت عمیقا ناامید شده، زیرا روسیه در تطبیق توافقنامه منسک ناکام شده است. اندری لسینکو، سخنگوی شورای امنیت ملی و دفاعی اوکراین، هم به روز چهارشنبه گفت که روسیه حدود 2000 سرباز را در نزدیکی مرز با اوکراین جابجا کرده است.
Росія продовжує зосереджувати війська на кордоні з Україною у лісовому масиві.
Росія тамаркозаш ро ба нірогои низоми дар марз ба Украин дар ҷангалҳои Виделевка дар минтақаи Белгород Федератив Русия ки 10 километр ба марз Украин ва Русия фосила дорад идома медиҳад. تعداد گروه های نظامی فدراتیف روسیه شامل 50 واحد تجهیزات زرهی و حدود 2000 سرباز است. این اظهارات در حال صورت می گیرد که دیپلمات های ارشد 7 کشور بزرگ صنعتی جهان موضوع اوکراین را در اجلاسشان در جرمنی مورد بحث قرار می دهند. در حال حاضر بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده آمریکا عضو گروه 7 هستند.
رنگ های
زندگی.
نام ما سیتراب، باشنده مرادخانی.
سابقه
مرادخانی
چه قسم
مرادخانی یک بازار بود، یک دوکانا بود و دیگه بود این وزارت مالیه که آمد اینجا، یک دغاره خانه بود در یک وزارت مالیه، اینجا با اوچرای والی بود. خان مرادخانی تادان ارک خانه بود.
بازارش چه قسم؟ زیاد کسبکارا ایج مردما چی کار میکردن؟
مردما دوکان بود دیگه، دوکاندارا بودن دیگه.
دوکانای چی بود؟ زیاد؟
دوکان کلاپزی بود و برادر دوکان میوه فروشی بود و دوکان برادر.
کدام کسب مردم زیاد پیش میبردن در مرادخانی؟
در مرادخانی دیگه کسب بود دیگه، کلشان مزدورکاری بود دیگه و دیگه و کارشان میکردن و برادر نجاری میکردن، گلکاری میکردن، جبکسازی بود. این آمدن مرادخانی چپه شد بیچار جایش خوب میدن بردن در ترک.
وضع فعلیش چطور است؟ حالا چه قسم؟
حال بیخی خوب است. حال فضل خدا و مرحمت الهی خوب است. کلش ترمیم شده از سر تا باخر. ای تادان چوکه.
مردم های اصلی مرادخانی فعلا آمده کسی؟
آمده ایک... آمده کم بشه آمده دیگه 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 لبسه دیگه دیگه.
تشکر از شما.
رنگ‌های زندگی را هر صبح در مجله‌های خبری ما شنیده می‌توانید. در وبسایت ما هم قابل شنیدن است، www.azadiradio.com. از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. الیاس از ولسوالی دوشی بغلان: در صورت حکومت فساد اداری را ریشه‌کن نسازد، اعتماد مردم نسبت به حکومت سلب خواهد شد. کامران از خوست: حکومت در جهت از بین بردن فساد اداری ناکام شده، باید گام‌های جدی بردارد. محمدی از فاریاب: وضعیت امنیتی خراب است، رهبران حکومت باید اختلافاتشان را کنار بگذارند. و زهرا پوپلزای از لوگر: از بین رفتن اختلاف رهبران افغانستان سبب رشد اقتصاد و بهبود وضعیت امنیتی می شود. تشکر از پیام هایتان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و کوشش میکنیم تازه ترین و مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما در میان بگذاریم. همچنان روی همین موج‌ها